باندې موږ ته راپور رسیدلې دی، موږ هغې کې هدایت ورکړی دی چې تحقیق وکړي.
د مدني ټولنو فعالانو د امنیتي ځواکونو په ملاتړ کمپاین اعلان کړ. دفاع وزارت وایي د کورنیو تولیداتو ودې او د لګښتونو کمولو ته یې پام زیات کړی.
3 میلیارد افغانۍ تکر موږ په اصطلاح تصرف لرو، یو معقول رقابت هم رامنځته کړی ده.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. جان کیری چې پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي توافق 6 کال پای ته نه رسیږي، بلکې دا موافقه د یوې 15 کلنې دورې لپاره ده. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدلو لپاره دی د سولې په پروسه کې شامل شي. جان کری دا غوښتنه 13 ورځ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. د وی له طالبانو غواړو چې د سولې له پروسې یوې قانوني پروسې سره یو ځای شي چې په افغانستان کې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږي. امریکا د هغه څلور اړخیزې غونډې غړې ده چې څلور ځله په کابل او اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل پر لارو چارو خبرې کړې دي. ټاکل شو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمی خبرې په 13 مارچ میاشت کې ترسره شي وای، خو طالبانو دا پلان شوی خبرې رد کړې. له کابل څخه د کتنې پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د افغان ځواکونو دروزنې او تجهیز پړه د واشنگتن ژمنه تازه کړه. ناتو او زیات شمیر نورو هیوادونو له افغانستان سره خپل مرستې په دې هیواد کې د لازمو اصلاحاتو پر اوستلو پورې تړلې دي. ولسمشر اشرف غنی هم په دې خبري غونډه کې روان لمریز کال د هر اړخیزو اصلاحاتو کال وباله.
تاکید همه مردم افغانستان خوشبختانه سر اصلاحات و مبارزه با فساد.
دی ویل نه کمرغه د افغانستان ټول خلک د فساد پر ضد په مبارزه او اصلاحات وروستلو ټینګار کوي. فساد هغه سرطان دی چې د افغانستان سیاسي او اقتصادي وجود نشي زغملای. په عین حال کې له نړیوالو سره زمون قرارداد د ارزښتونو او هغو حقوقو د خوندیتوب پر اساس دی چې اساسي قانون د ټولو افغانانو لپاره ټاکلې دي.
برای تمام افغانا گذاشته شده می باشه.
جان کری په داسې وخت کې له کابل کتنه کوي چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچونه هم مخ په زیاتې دودي. د جان کری په منځګړتوب د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د سیاسي موافقه چې د روان میلادي کال په اوړي کې موده پای ته رسیږي پښتنې او اندېښنې پورته کړې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې د ملي یووالي د حکومت موافقه په روان کال کې پای ته نه رسیږي، بلکې دا سیاسي توافق د 15 کلنې دورې لپاره ده.
لبلی خود افغانستان د سولې عالی شورا وایي په روانه میلادي میاشت کې به د وسلوالو طالبانو له استازو سره وګوري. د دې شورا مرستیال ازادي رادیو ته ویل پاکستان ژمنه کړې چې د 15 اړخیزي ناستې له جوړېدو وروسته به د طالبانو استازي د خبرو میسته کښېنوي. خوب پاکستان کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلوماټ احمد سعیدی په دې باور دی چې پاکستان له افغانستان سره سیاسي لوبه کوي. د دې موضوع تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې.
د افغانستان د سولې پاړه د نهیلیو لزیاتې دو سره سره د سولې عالی شورا وای پاکستان به نور د سولې په بهیر کې پلمې و نه لټوي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر هوچخون وای چې په څلور اړخیزو غونډو کې د پاکستان لخوا شویو ژمنو ته د دغه هیواد نه پاملرنې پر پاکستان د امریکا او چین فشارونه زیات کړي دي. نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان ژمن دی چې د اپریل میاشت تر پای د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې تر سره کړي.
نور اړخیزه ناستې د 15 دورې دغه اپریل ما کې دایریږي. سرته جزیزم دا ژمنه وکړه چې پس له نور اړخیزه ناستې مخامخ ناسته د افغانستان د هیئات او د مخالفین مسلح د هیئات په منځ کې دایریږي.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازیو په حضور کې د همغږۍ د ډلې سلور بیلابیلې ناستې ترسره شوې دي. په سلورمه سلور اړخیزه ناسته کې پریکړه وشوه چې پاکستان به د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د طالبانو استازی دې ته اړ کړي چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني، خو داسې ونه شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی بیا وویل چې له طالبانو سره په مارچ میاشت کې خبرې ځکه ونه شوې چې پاکستان له خپلې ژمنې په شا شو. اوس بیا د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د رواني اپریل میاشتې تر پایه پورې به د سولې په تړاو پنځمه څلور اړخیزه ناسته وشي. په همدې حال کې افغان څېړونکي وایي تر هغې چې پاکستان خپلو غوښتنو ته ونه رسیږي، په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت به یوازې یوه هیله وي. په پاکستان کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی په دې باور دی چې د سولې خبرو اترو په برخه کې پاکستان له افغانستان سره صادق نه دی.
خبره چې تدویل کوي نه پاره کوي چې هغه فرصت پیدا کړي، هغه ګروپ چې د عبدالغیم ذاکر په مشکی سره جدین حقانی او افسعید جو کړي هغه به تکویر شي د افغانستان د جنګ لپاره. خوشبینانه په پاکستان باندې باور کول ما باور یو تیروتنه.
د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان رول مهم او حیاتي ارزښت لري، ځکه پاکستانی چارواکو هم منلي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او د هیواد پر خپل نفوذ لري. خو افغان کارپوه احمد سعیدی ټینګار کوي تر هغې چې پاکستان د سیمې او نړۍ له فشارونو سره مخ نشي، د هیواد به د سولې په پروسه کې صادقانه همکاري ونه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ورستیو پرلپسې بارانونو په یو شمېر ښارونو من جمله پلازمینه کابل کې خلکو ته کړاوونه پیښ کړي دي. همدارز په ځینو ولایتونو کې سیلونه جاری کړي چې له کبله تلفات هم اړولي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د دې موضوع په اړه په مایکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظرونه اورو. د خبرونه له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې وړاندې کیږي. اوس په سالیس محمد صالح څخه وغواړو چې تاسو ته ووایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه خبره شوې دي.
د نړۍ ګڼو رسپانو او خبرونو کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری پر پرونی ناڅاپي سفر لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. د امریکا خبرېدونکي ورسپانې واشنگټن پوسټ لیکلي جان کیری له افغان حکومت نه د ملاتړ څرګندونو لپاره د شامې پراس کابل ته لاړ. پلیکنه کې راغلی دا سفر په داس وخت کې کیږي چې د افغان حکومت محبوبیت کم شوی، د افغانستان اقتصاد کمزوري شوی، وسلوالو خپلې حملې زیاتې کړي او افغانان له هواده کډوالۍ ته مجبور شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو نه د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړ. واشنگټن پوسټ لیکي جان کیری له افغان لوري سره د وارسا او بروکسل پراتلونکو سرمشریزو کې افغانستان ته د مالی مرستو در جلبولو پر څرنګوالي هم بحث وکړ. په دې کتنو کې له وسلولو طالبانو سره د سولې د خبرو پر هڅو هم خبرې اترې سوي دي. کاناډایي ډیجیټل ژورنال خبرونې په خپل تازهګڼې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. د طالبانو مشر تر کلنیو عملیاتو مخکې خپل قدرت غښتلی کوي. د لیکنې په پیل کې راغلي د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور پر خپل مخالفانو د غلبې په حاصلولو او یا هم د هغوی په لمنځړولو سره د پسرلنوي عملیاتو تر پیل مخکې غواړي خپل قدرت لا پسې پراخ کړي. منصور په تیر دوبی کې وروسته له هغې چې د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر د مرګ خبر خپور سو ځان د طالبانو رهبر اعلان کړ. خو د ډیجیټل ژورنال په باور د طالبانو ګڼو مهمو قمندانانو له ملا منصور نه بیعت ونه کړ او ادعا یې وکړه چې د خپل انتخاب پروسه کې چې په بیړه ترسره سوه درغلي کړې ده. منصور په وروستیو کې خپل پلویانو ته په یو پیغام کې وویل راځئ صرف د الله د رضا لپاره په قوي اراده او لوړې روحیې سره د دشمن په وړاندې قاطع جنگ ته ځانونه تیار کړئ. ډیجیټل ژورنال لیکي طالبانو په وروستیو کې اعلان وکړ چې دوه وتلي مخالفان یې ملا عبدالمنان چې د ملا عمر ورور دی او د ملا عمر زوی ملا محمد یعقوب ته به د کوټې په شورا کې چې د طالبانو د رهبری شورا ګڼل کیږي څوکۍ ورکړل سي. بل خو تیر اونۍ ملا قیوم ذاکر له ملا منصور نه بیعت اعلان کړ. خبرونه لیکي دا څرګنده نه ده چې د طالبانو دغو مهمو مشرانو په خپل خوښه خپل دریز بدل کړي کې د پاکستان پوځي ادارو چې ویل کیږي له منصور سره نږدې اړیکې لري ورباندې فشار راوستلې دی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د پکتیکا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکو د حملو په اړه څېړنی کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیر وایي یو پلاوی ګمارلی چې په سیمه کې د تیرې چهارشنبې د ورځې پیښه وڅېړي. په عین وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د رسنیو دفتر وایي داسې شواهد نشته چې په دې حمله کې د ملکیانو وژل کېدل ثابت کړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د پکتیکا ولایت د ګومل په ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو لامل ملکی تلفاتو د دفاع وزارت اړ کړ چې پیښه وسیړي. د دې وزارت ویان دولت وزیري وایي پلاوی به معلومه کړي چې په دې پیښه کې ملکی کسان وژل شوي او کنه.
هغې په اګله باندې موږ ته راپور رسېدلی دی. موږ هغې کې هدایت ورکړی دی چې تحقیق وکړي. اوس به مخکې وي چې زه د هغې په اګله باندې ووایم.
د تیرې چهارشنبې په ورځ چې د امریکایي پوځیانو بی پیلوټ الوتکو د پکتیکا ولایت د ګومل پر ولسوالۍ دوه جلا جلا حملې کړي د سیمې د خلکو غبرګونې راپارولی دی. د پکتیکا د ولایتي شورا مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې حملو کې ولس ملکیان وژل شوي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوث ملاتړ د ماموریت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل په دې حملو کې ملکیان نه دي وژل شوي. د بهرنیو ځواکونو د غوث ملاتړ د ماموریت یو بیان فرناندو استریلا وویل.
We can confirm that US forces conducted two counter-terrorism strikes.
مون کولای شو وایو چې امریکایي ځواکونه په پکتیکا ولایت کې د چهارشنبې پورز لغرمې ورسته د تروریزم پر ضد دوه حمله کړي. خو هیڅ شواهد نشته چې په دې حمله کې د ملکیانو وژنه وخی.
پکتیکا د افغانستان جنوبی سیمه ده چې له نارامه شمالي وزیرستان سره اوږده پوله لري. راپورونه وایي په وروستیو څو میاشتو کې دغه ولایت د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت شاهد و او د داعش د ډلې د فعالیتونو په هکله پکې هم راپورونه خپاره شوي دي. د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله وایي چې داسې لیست یې ترلاسه کړی چې وژل شوي ټول ملکیان دي.
ټول ملکي وګړي دي او مستغلی هم رسېدلی ده. د ولایت مقام سره امنیتي ملي سره د ټولو سره کېښوي ده په هغه خلک چې دي هغه ټول یو قوم خلک دي.
بلخوا د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي دفتر په یوې اعلامیه کې دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې د دې ډول پیښو دوام به ناوړه پایلې ولري. په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د الوتکو د حملو پر وړاندې دغه غبرګون نوې خبره نه ده، بلکې د پخواني جمهور رئیس په دور کې دې ډول حملو د کابل او واشنگټن اړیکې ترینګلې کړې وو. د دفاع وزارت وایي په روان کال کې د شپې پر عملیاتو سربیره د بی پیلوټ الوتکو حملې هم زیاتې کړې دي. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار همت خبرداري ورکوي چې که جمهور رئیس د ګومل ولسوالۍ د نعمت آباد د سیمې د پیښې په اړه اقدام ونه کړي د سیمې خلک به د پیښې د روښانولو لپاره اعتراضونه ته دوام ورکړي.
له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د نوي کال په موافقو کې شفافیت د کورنی تولیداتو پیر او سرعت ته ډیره پاملرنه کړې ده. په تخنیکی او لوجستیکی برخه کې د دفاع وزارت مرستیال غلام سخی احمدزی په کابل کې پرون خبریالانو ته وویل چې د شفافیت او سرعت د ساتلو په خاطر د قراردادونو شمیر له 1550 څخه اویو ته راټیټ شوی دی. د وزارت د چارواکی وایي تمه کیږي چې د دغو تغییراتو پر اساس به دفاع وزارت شاوخوا 3 میلیارد افغانۍ وسپموي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت په بخوانیو قراردادونو کې د میلیونونو ډالرو فساد لرسوایي ورسته د یاد وزارت چارواکي د نوي تړونونو د شفافیت په اړه ډاډ ورکوي. په تخنیکی او لوجستیکی برخه کې د دفاع وزارت مرستیال غلام سخی مزید د شمې پورس په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د تدارکاتو البسي ایاشي او لوجستیکی برخو په تړونونو کې میلیونونو افغانیو د سپما ترڅنګ لازم نور اصلاحات هم راوستل شوي دي. هغه وایي چې سکل به افغان ملي اردو ته 1,690,000 یونیفارم د هیواد دننه برابر شي چې د نورو ګټو تر څنګه په قرارداد کې 200 میلیون افغانۍ سپما راغلی ده. دا چې د دفاع وزارت په نو دغه تړونونو کې څه توپیر راغلی ښاغلی احمد زی پاړوي.
3 میلیارد افغانۍ تکر موږ په اصطلاح تصرف لرو. یو معقول رقابتم سالم رقابتم په جریان دی افر ګوشایی کې رامنځته کړی ده. هم چنان پروسه دی ارزیابي دی او قراردادم په دلسوزی او د شفافیت په نظر کې نیول سره مختبه ولیدا د ډونر رضایت هم ترلاسه کړی دا
ل دې وړاندې د تدارکاتو کمیټې له خوا د افغانستان د دفاع وزارت په ډیرو تړونونو کې د فساد موجودیت ښکاره شوې ده د دلوي په میاش کې لاغي ورسته چې د دې وزارت د تیلو په بخښنی قراردادونو کې 215 میلیون ډالر اختلاس ثابت شو جمهور رئیس غنی د دې وزارت هغه قرارداد لغوه او د ډیرو نورو د څېړلو امر یې صادر کړ دفاع وزارت د افغان حکومت د تدارکاتو تر ټولو لوی برخه جوړوي چې د معلوماتو لمخې هر کال 8 میلیارد افغانۍ او څخه ډیر تړونونه لاسلیک کوي په همدې حال کې د تخنیک او لوجستیک په برخه کې د دفاع وزارت مسول غلام سخی احمد زئی وایي چې د دې وزارت په قراردادونو کې د کورنی تولید برخې پیاوړتیا ته تر بل هر وخت ډیره پاملرنه شوې ده
قراردادای وزارت دفاع ملی باید
د وایي د دفاع وزارت قراردادونه باید د هیواد د کورنی اقتصاد د محرک او پیاوړتیا د فاکتور په توګه بدل شي چې په دې برخه کې اوس پاملرنه ډیره شوې ده افغان حکومت داسې وخت په قراردادونو کې د شفافیت په تضمین ټینګار کوي چې نړیواله ټولنې د افغان حکومت په تیره بیا د دفاع وزارت سره د مرستو د دوام لپاره شفافیت او حساب ورکونه شرط ټاکلی دی د روانو چارو کار پوه حکمت الله صدیقی وایي چې د شفافیت لپاره د افغان حکومت هڅې ممکن د وارسا او بروکسل په غونډو کې د دغه هیواد سره د مرستو په دوام اغیز وکړي او له همدې امله باید د حکومت هر قرارداد واضح او له فساده خلاص وي
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوي د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ
د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو د یو کمپاین لاري د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړ لسکونو مدني فعالانو پرون شنبه له خلکو افغان امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت لپاره خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړي په دې اړه نجساپی راپور لري
د مدني ټولنو د غول لزګونو فعالانو د یو کمپاین ترڅنګ له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړ او له هغه یو وغوښتل تر څو خپل مسؤلیتونه په خطوګه تر سره کړي د مدني فعالانو پر جامو جنتریانو او کاغذونو یو شمېر لیکلي شعارونه پولیس او خاریان دیوبل تکمیل کون کړي د عامه پوهاوی په خاطر پر افغان امنیتي ځواکونو او خلکو وشل د ولسی جرګې په خوانی غړي فرخنده زهرا نادری او د دې کمپاین یو فعال خبريالانو ته وویل د خار هر وګړي مسولیت لري تر څو د افغانستان د امنیت ټینګښت لپاره هڅه وکړي
اگر اماهنګي قوي بین شهروندو
چې د پولیس او شاریانو ترمنځ همغږي وي یو مجرم هیڅکله دا جرأت نسی کولای چې خپل هدف ته ورسیږي او د خلکو ترمنځ ویره او استراب رامنځته کړي
میرمن نادری ویل خلک باید یو ځای شي تر څو وکول شي چې د هیواد د امنیت په ټینګښت کې ونډه واخلي دا لومړی ځل نه دی چې د افغان امنیتي ځواکونو او خلکو ترمنځ د همکارۍ او د زیاتېدو لپاره کمپاین تر سره کیږي بلکې تر دې وړاندې هم ورته کمپاینونه شوې دي د کابل خار اوسیدونکو له دغه کمپاین نه هر کله کوي او ټینګار کوي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به خپل همکاري او ته دوام ورکړي د کابل خار دوه تنه اوسیدونکو عبدالرحمن او شاولی په ډیړه ازادي رادیو ته ویل
کمپاین نمي حمایت
دا کمپاین د پولیسو او نور افغان ځواکونو د ملاتړ په خاطر کیږي ترڅو کولای شو چې په هیواد کې خوندي ژوند ولرو
معصوم ژوندۍ وکړي
ډیر ښه خبرې دي بای چې خلک د خپل ملت ته خدمت وکړي خپل پولیسو ته خدمت وکړي او پولیسو ته دغه مشرانو ته دغه حق دی چې د عامه سره ډیر همکاري وکړي
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري د بلوچستان په کلات سیمه کې د ملیشه ځواکونو په عملیاتو کې د څلور دشتنه بلوڅو وسلوالو د وشلو ادعا شوې ده په وشل شویو کسانو کې د خپلواکي غشتونکو تنظیم یو قومندان عبدالنبی بنګول زای هم شامل دی خود ورکو بلوڅو کورنۍ اکثره وای چې په داسې عملیاتو کې وژل کیدونکو کسان وسلوال نه بلکې له مودو راهیسې هغه ورک بلوڅان دي چې پاکستانی امنیتي ادارو په مرموز ډول تښتولي وي په دې اړه د بلوچستان څخه د ازادي رادیو د خبريال بارکوال میاخیل راپور ووري
د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بوکټی او حکومتي ویاند انوار الحق کاکر د شنبه په ماښام یوې خبری غونډې ته په وینا کې رسنیو ته وویل امنیتي ځواکونو په کلات سیمه کې د پلټنې عملیات وکړل او په نتیجه کې لزګونو بلوچ وسلوال ووژل سرفراز بوکټی وایي دغه عملیات چې درې ورځې دوام وکړ د کوټې او کراچۍ ترمنځ د کلات په جوهان نومې ځای کې د پټو استخباراتي معلوماتو په اساس ترسره شول
انټیلیجنس بیسډ یک اپریشن آپریشن کیا ہے؟
دتر لاسسو استخباراتی معلوماتو په اساس مو په دوی پسې عملیات وکړل چې څلور دیر ستنه پکې ووژل سول. په وژل سویو کسانو کې یو قومندان عبدالنبی بنګلزی هم شامل دی چې په 2000 کال د اعلی محکمې د قاضی نواز مری په وژنه کې هم لاس درلود. سرفراز بکټای وایي د دغو وژل سویو وسلوالو بلوڅانو له کیمپونو یې زیاته اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده. د ده په وینا چې دغه وسلوال په شاوخوا سیمو کې په هدفي وژنو او بومي چاودنو تورن وو او د مستونګ په هغه پیښه کې هم لاس درلود چې شاوخوا یو کال وړاندې له کوټې کراچۍ ته په تلونکي مسافر بس کې سپاره 19 تنه پکې وژل سوي وو. دوی د مستونګ په پیښه کې هم لاس درلود. زموږ امنیتي ځواکونو دوه ورځې پرله پسې په دوی پسې عملیات وکړل. له دوی مو زیاته اندازه وسله هم نیولې. د سرو زرو کټورې مو هم ځینې نیولې او شاوخوا 3 میلیونه کلدارې مو ځینې ترلاسه کړې دي. د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې د ورکو بلوڅانو کورنۍ وایي د ملیشیا ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې وژل کېدونکي کسان د دوی ورک خلک دي چې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې دي، خو وروسته یې په عملیاتو کې ووژني او رسنیو ته یې وسلوال در وپېژني. د ایالتي حکومت ویاند انوار الحق کاکړ په دې اړه وویل دا دوی هسې یو تبلیغاتي موقف خپل کړی دی چې کوم خلک به د وسلوالو په کیمپ کې وو دوی به په رسنیو کې هغه په زور د تښتول سوي او ورکو خلکو په نامه معرفي کړل. بیا چې هغوی په داسې عملیاتو کې ووژل سي نو بیا دوی له دې څخه په ګټې اخیستنې رسنیو ته ووایي چې موږ مخکې لا ویل دا ورک بلوڅان دي. تر اوسه کوم وسلوال سازمان په دې اړه څه نه دي ویلي چې د کلات په جوهان سیمه کې د دوی وسلوال یا د هغوی قومندان وژل سوی که څنګه. سرفراز بکټای وایي د کلات په عملیاتو کې د ملیشا ځواکونو یو سرتیری هم د وسلوالو په ډزو وژل سوی او دوه نور پکې ټپیان سوي دي. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو په وروستیو میاشتو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات تر بل هر وخت زیات کړي دي چې په نتیجه کې د سلګونو وسلوالو بلوڅانو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا سوې ده.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د دې خبرونې په دوام کې البته له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه ده. نن په دې خبرونه کې د وروستیو ورښتونو له کبله د خپلو سیمو په اړه ستاسو نظر غواړو. زموږ له معلوماتو سره سم یو شمېر خلک وروستیو ورښتونو کړولي دي په تګ راتګ، خصوصا په لوی ښارونو لکه کابل کې خلکو ته مشکلات پیش کړی دي او په یو شمېر ولایتونو لکه اروزګان کې تلفات اړولی دي، خلکو ته مالی تاوانونه اړولی دي. په یاد لري چې د لسو بجو په خبرونه کې ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام لرو، خو اوس 8 بجې او 1:30 دی. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې مستقیم خبرې بیا پیل کړي. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفر لږ وروسته پرون په دغه ښار کې لږ تر لږه د 2 چاودنو غږ واورېدل شو. د هلمند امنیه قمندانۍ وایي که د دغه ولایت امنیتي ځواکونه زیات او تجهیز نشي نو دغلته د روانې جګړې په مهارولو کې به له ستونزو سره مخامخ شي. هندي چارواکي وایي تر 90 زیات کسان د دغه هیواد د کرالا ایالت په یو عبادت ځای کې د اور لګیدو له کبله مړه شوي دي. متحده ایالاتو خپلو اتباعو ته د ترکیې په توریستي سیمو کې د ترهګري بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی. د ترکمنستان ولسمشر خپل د اقتصاد او سوداګرۍ وزیران او د مالیو د چارو مسؤول له دندو لرې کړل. او د بلجیم څرنوالانو وایي د پاریس د حملو د پلانولو په تور نیول شوی کس هم هغه خولی پر شخص دی چې د بروکسل پر هوایی ډګر له 2 زنګوژونکو سره په تصویر کې ښکاره کیږي.
سلام مجدد به شما. تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. در این برنامه مایکروفون شما اسمت ساروان و من ژکفر احمدی تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان میزبانتان خواهیم بود. مناطق مختلف افغانستان در روزهای اخیر شاهد ریزش باران سنگین و سرازیر شدن سیلابها بوده. در نتیجه این سیلابها به مردم هم آسیب جانی و هم خساره مالی رسیده. باشنده های پایتخت افغانستان هم از این مشکلات در امان نماندند. گفته می شود که تجمع آب باران در سرکهای کابل خانه ها و دکان های زیادی را تخریب کردند. بر اساس گزارش ها در نتیجه فرو ریختن در و دیوار خانه ها مردم مجبور شدند تا به جاهای دیگر بروند. نبود کانالیزاسیون از عوامل عمده پر از آب شدن سرک ها خوانده میشه. این مشکل بالای زندگی شما چقدر اثرگذار بوده؟ مسئولیت حکومت چیست؟ پرسش دیگر همین که آیا خود مردم تا چی حد میتوانند در جهت جلوگیری از چنین مشکلات کار بکنند؟ بیاین که در همین مورد صحبت بکنیم، به ما زنگ بزنید و نظر بدهید. اینها شماره های تماس با برنامه ما هن: 0799 20 35 40 و 0700 82 27 55.
بله، لکه څنګه چې زما همکار تاسو ته وویل چې د وروستیو بارانونو له کبله د کابل ښار ډېرې کوڅې او واټونه له اوبو ډک کړي دي. حتی په ځینو سیمو کې خلکو په سطلونو کې له خپلو کورونو اوبه ایستلې. احمدي صاحب همداسې ده کنه؟ ځینو تصویرونو کې هم همداسې وښودل شو. بارانونو په ځینو ولایتونو کې سیلونه هم جاری کړي دي. اروزګان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې سیل زیات تاوانونه وراړولي. په دغه ولایت کې شاوخوا 40 تنه مړه شوي او ډېر کرنیز ځمکه ویجاړه کړې ده. په افغانستان کې که ورښت نه کیږي له وچکالۍ خلک کړیږي، او چې کیږي بیا د سیلونو او نورو مشکلاتو سبب کیږي. که باران نه وریږي هم مشکل دی، که وری هم مشکل دی
بدون شک.
بله شکه چې باران رحمت دی، خو چې کله ډیر زیات شي بیا دا رحمت وسو مشکل پیدا کی.
بله، خصوصا امسال البته ساران سه مشکلات زیاد ریزش باران و سیلاب که در نقاط مختلف افغانستان جاری شده به مردم به وجود آورده.
نو خصوصا په دې شارونو کې لکه کابل شار چې تاسو ورته اشاره وکړه، په دې کې ډیر زیات مشکلات پیدا کړي دي. د خلکو تګ راتګ له مشکل سره مخامخ کړي دي. حتی کورونو ته اوبه ورغلي دي، سړکونه خو ځینې خلک وایي چې کښتیو ته ضرورت نه، چې باید په کښتیو کې لاړ شي لیو ځای نه بل ځای ته. په دې کې د شاروالي مسؤلیت څومره دی؟ آیا ویالې نه دي جوړې کړي؟ ویالې نه دي پاکې کړي؟ کانالیزیشن خو ډیره لویه خبره ده. تاسو احمدي صاحب ورته اشاره وکړه چې زه ګومان نه کوم چې په لنډ وخت کې د افغانستان وتوانیږي چې کانالیزیشن ولري، ځکه چې تر دې ډیر نور ابتدایي شیان نه لري. خو بیا هم البته ضروري شی دی تر څو چې کانالیزیشن نه وي تر هغو به دا مشکلات وي. لیکن یو بله مسلې ته هم کم اشاره وسي بده نه ده چې ټول مسولیت یوازې په ښاروالیو مونه چو. هغه دا ده چې په کوم ځای کې چې ویالې جوړې کړي دي، هغه ویالې خلک پاک نه ساتي، خپل ګندونه کثافات هم دغه ویالو ته چوي، او په نتیجه کې دا ویالې بندې شي او بیا اوبه په سړک وبهیږي او د سیل سبب شي.
مردم هم مسئولیت دارن. بله، و شما میتونین به صفحه اینترنت ما هم سر بزنین در مورد تجمع آب در سرک های افغانستان، بخصوص در کابل. گزارش های ویدیویی داریم که برای شما شاید جالب تمام شود. اگر تلفن افغان بی سیم دارین، با پیام فرستادن پیام از طریق شماره 818 هم میتونین در برنامه مایکروفون شما سهم بگیرین.
او د اسکایپ پته به هم زورت اعلان کړم چې radio.azadi radio.azadi زموږ د اسکایپ پته ده. که څوک انټرنیټ لري او اسکایپ لري، له دې طریقه هم کولای شي لمر سره تماس ونیسي. اوس به ورشو چې لمرنه اوریدونکو مو څوک دی او څه وایي. مهرباني.
سلام، خوش آمدین، بفرمایید.
سلام خدمت نو احمدی صاحب و شنوندگان رادیو آزادی. فقط پیشنهاد حوال من است که وقتی کسی از خود جور میکنه به قوالی و حمله پولیس شاروالی و یک نفر را بیده در تمام مسیرهای آب بلند منزله را خود شاروالی کابل پلان میکنه. شما بیده از پای مرکز تا دانباغ این بلند منزله را پلان اسرائیلی جور کردن داره که از پاک باشه. شما در مسیر هر آب همین سایی تایمانی که شما آب خیلی این سایی نیزار بود، باید این در چمن ارس نشد. این کل پلان کردن یک جنایت بود. موضوع دیگه که تمام سرمایه ملت به کوه بالا شده. شما در سال بعد پنج سال بود که موسم تغییر بکنه، بازبوری های شدید صورت بگیره، بزرگترین مشکلات مردمایی که در ساحات کوهی خانه جور کنید دوجا میباشه. مشکل حساسی هر شهروالی که میایه فقط شما بیان در مسیر باغ بالا جای سبز بود رولا امان پران جرکرار چرا این شهروالای جنایتکار اینا محکمه نباشن؟ شما شهروالی بینید نوانده سب از دفت گاه فارش شده بود چرا این شهروال شده؟
بله دوست عزیز، سوال مشخصی است که تجمع آب در سرکای کابل و ریزش باران سنگین مشخصا بالای زندگی شخصی شما چقدر اثرگذار بوده؟ چی مشکل برای خودت ایجاد کرده مشخصا؟
احمدی سر محترم، فقط شخصا خودم که وقتی به وظیفه میرم دونی سه ساعت فنا در مسیر را در موتر میمانم. وقتی به وظیفه میرسم بی غیراره شدند. بلوشتری مشکلات به مردم شریف شهر کابل این موضوعات آب است. یک روز نیست دو روز نیست شما بسیاری که از خیخانه بیند به چوره میدان آب تجمع کرده. وقتی کمی سرکت از جور میشه از بگوشت آیا آبی از این تنها جوی بود که آب استاد بوده یا آب بره باید از مسیر خود؟ آیا دنی بسیار پلان شما بیم در ویسک خورا از وقتی یک کم آب بلند می با تجمع میشه چون این سیتی که سر در دوست آفر میشه بازی کنکریت میگه تانکر آب می باید تخلیص میکنه. همین کانالیسینه که آبیر آباد است مقابل چارایی سرسبزی است فقط سی تینی من نفر ماش میگره از رئیس امو بخش سرسبزی چاروالی کابل موجود است. مشکل حساسی است که چاروال تکنیکی، چاروال مسلکی به شهر کابل تا این جوا و سیستم کانالیسی در کابل باید با نقصی دوتون که بود از قسمت شهر شمچیلی ولی تاپو پل چرخی به زیر اوپر نجست به صاحب سیستم کانالیسون
هر شهر اجازه بدین که تماس های تشکر از تماستان، اجازه بدین که تماس های دیگی تلفن هم بگیریم.
بله ډیر مننه دوی شما معلومات هم در لودل کوری ودان بل اردون کله روز ان معرفي کي آزادي رادیو
سلام خوش آمدید بفرمایید.
شما وانم پرو شمیندا شما سلام تر مت تقدیم کورسلام الدین زاهوش از ولایت تخار تماس گرفتین.
بفرمایید زاهوش صاحب.
اما موقعش یک اداری از این گفا سری دولت است، یک مقدارش هم سری مردم. مردم خودش هم باید توجه بکنه. سرکا که تیرو برمیشن اکثر جا شما ببینید از چیزی بندلی فوت ایش از است یا هم باید دینا توجه کنه مردم. اما گفا مونه که سری دولت بیندازید با خودمونم یک مقدار اقدام بکنیم. شبید در این فضای بحار است، این بارش و باران های پای هم ایوازی که این وقت درست است رحمت خداوند است. باز وزی وقت وزی خطاب غزی غذاب خدا میشه مریضای مختلفی که زمان بایسا بروی میتا نه این که اما گیره سر دولت 50% که دولت توجه میکنه 50% که خود ما باید توجه بکنیم که شهر ما بایسا گل و گلزار.
زاور صاحب، خودت به عنوان یک باشنده افغانستان در قسمت جلوگیری از تجمع آب در سرک ها چی مسئولیت داری؟ چی کار از دست خودت ساخته است تا چون این مشکل پیش نیاید؟
شخصا خودم که یک شخصی معلوم هستم از دوستم هیچ کار نمیه. وقت دوستای خدا تشویق میکنم برای چیزی که خودم مثلا چیزی را که میخورم او را وقت در جیب خود میدونم در دمی رو نمیدازم یا دوستای ما همیش تشویق میکنم که مثلا شما نوال بنشانین یا دیگر کارای همی انجام بتین که بخاطر سبب اذیت یا زر دیگران نشه و رای آب بند نشه به حساب به مشکل مردم این بیچاره ما مواجه نشن.
تشکر از تماس شما.
گرده ودن حاجی شمس الحق ده هلمند لسنگین و لسوالی چخلی کلی وی داوست پا سنگین که بارانده یو بلاوردون که صدیق الله صادق ملی کلی وی پا هلمند که ورشت او سیلاب مالی تاوانون خلکو ترسولی او زیادتی کرنیزی مزکی تخریب کلیدی او میرویس لخانشین و لسوالی چخلی کلی وی پا خانشین که سخت سیلابون را غلیدی ده تلیفون للاری اوردون که لرو میروانی.
سلام خوش آمدین بفرماین.
مهربانی کوی صاحب خبری وکی.
برنامه مایکروفون شماست. سلام خوش آمدین بفرماین.
متاسفانه دوی خبری و نکره. خیر ده محمد قاسم تواک پیغام با ولولم چی دفن بیسیم داتا سواتلس شمیری بانی راستوالی دی نور آوریدون کپشان وی تواک صاحب ده هلمند چخه دا پیغام دی کلوی پا هلمند که دیر سیلابون را غلی دی او پا ناوی ولسوالی که اتیا کورون نری دلی دی او خلکو تا دیر مالی تاوانون رسی دلی دی.
تشکر از پیامه هایتان که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم با ما ارسال میکنین. شنونده روی خط داریم. سلام خوش آمدین بفرمایین. برنامه مایکروفون شماست.
مهربانی صاحب. وعلیکم السلام. مهربانی کوي صاحب. مهربانی ستاسو خبري اورو.
دا دلمن ورته هیڅ څوک نظر نه لري لکه تاسو چې ګام تراله وي دا روانه ټول ولایتي یادوي یوه دلمن ولاته نه دی ولی په خاطر
ولی د مخ کې ستاسو دی اوریدون کې د هلمندوال نظر مخبور کو چې وای پسنګین کې باران وري. خیر پر حال به حمله تاسو مننه بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کې ازادي رادیو
و لطفا رادیو تان را پخش کن.
سلامت هستی. لطفا ل رادیو لری شی یا ایتی تکی.
برجانم دکتر دار ول دنیستی بسوالی سه سال سر پتاماس.
میرا بانی خوبی سب.
مسکو لطفا یک فبران و اسفن منگر نیچا تزیانی زیان را تولی دیمی مایی. خیر برانو و اسفن خدا
جد خیر. درش. مننه سلامت توسعه کردی ودن بل اوردون که حمله رو
بفرماین. رادیو آزادی است، صحبت کنین.
مهربانی.
بله سلام و احترامات است و محترم مولانا اوردون که تم رانده کومه.
سلامت توسعه
فروان صاحب و نیمی صاحب هم بخواهیم.
بله بله اورو احمدی صاحب بینن. مهربانی.
نه دلمنان دخی کمار کابل قرباغ نده ما پر نظر بانی در کالیسون سرد افغانستان تو کابل خار که خوششان کچیر مثال سرکون جور کرسیم خود سر در اوراو در اوو پسلا در منگا ساده شبه بانی در اونه سرسی بیر تا سرکون خراب پیگی او دی که در هم خواد چه نیسی کلوال سر دقا شاروالی سر در خلکون پایسیم پر دقا باره که اخلی باید اما پایسو بانی دقا اول در اوو بخ کلو و زخ پلس در خار تا خواد رستنه اوما دیر پا مشکلات موتر تو اوو بخ روانی او یاو بلا مساله و نظر ما بل دقا رو سر دقا ایرمان که مثال دیر خلک و جل سوی دی و دیر باران نسی و روزدان در کلمان که دیر خواد زلزلی و سر خودی از و خلک و کمکونه و کرد در ما در سر نظر در مثال باید در شمال و در نور جو خلک در شخصی تجاران و مغا خلک سر کمکونه و که در کلمان در تلی مثال کورونه خراب سوی تاخه غلط بهرام سواد التباد شخص کی تسان دولت کی شخصی خلقم در غلط غلط تجارت کومک و کیان ده وطن ده یوال لپاره گټه لري او هم ده خلق و دستون زو لپاره گټه لري.
ډیر مننه از من له تاسو څخه کور ودان.
تشکر از تماس شما. شنوندی دیگر هم با خود داریم. سلام خوش آمدین بفرمایین.
تلفن متاسفانه چقدر
تماسشون قطع شد.
تو پیغام بو ولولو
بله چند پیام دارین بفرمایین.
په زابل او میزان ولسوالی زابل په میزان ولسوالی کې باران تاوان اړولې ده. دا پیغام متاسفانه چې رالیجون کې بله رالیجون کې نسیم حریفال ده دا نوم په اول ځل لپاره ورمه. بل اردون کې قلندر له تخار لیکلی دی.
بله قلندر از تخار می نویسه که به فضل خداوند امسال در ولایت تخار باران بسیار خوب شده.
نور احمد له کندهار لیکلی دی چې له ګرانو هیوادوالو څخه له کوم چې حلال کشتونه وکړي او د کوکنارو څخه ډډه وکړي دای تر دې پورې لیکلی دی چې بیا به سیلون نرازی.
حکیمی از بدخشان نوشته که خیزش آب دریاها امسال زیاد شده و امکان ای وجود داره که باشنده های البته از این ولایت از خانه هایشان بیجا شوند و حکومت باید در زمینه اقدامات را روی دست بگیره.
عبدالغفار تقوا لسپین بولدکس خیلی کلی ویدل تا زیاد بارانو نوشوال خلق دیر ور تا خوشحال دی پا ویش که دا ویش پا بازار که کندی که پرشته خوب باران خونو تا بند مشکلات هم لری لیکن پا مجموع که دوی خوشحال دی دا هم دی خوشحالی خبره دا چه دیر خلق پی خوشحال هم دی.
بله و عبدالستار آخونزاده می نویسه که در ولسوالی بالا مرغاب هم باران باریده و خوشبختانه آسیب بر باشندای ولسوالی نرسانده.
لشمرغه اوس به بیا هم د تلفون لاری اوریدونکو نظرونه و رو مهربانی کوي. آزادی رادیو ده میکروفون ستاسو.
سلام، خوش آمدین، بفرماین.
مهربانی کوی صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی. متاسفانه چه تلفنی
فکر میکنم مشکل تخنیکی امروز وجود داره، چند تماس ما قطع شد.
داری باران علت ویده هم کدیش
فکر میکنم. سلام، خوش آمدین، رادیو آزادی است، برنامه مایکروفون شما.
مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
خوشحاله
منه نسلام
برشنا اومدیم یلمان دلایتنا.
مهربانی کوی
منه نغشتنه نده ده خپل ده وادوال سو که په یلمان کې به ډېرو ستیو کښې د یلمان ولایت نه خبرې کوم.
بلې بلې.
اما ډېرې ستونزې شته، نو هغه کښې جګړې دي، جنګ دی، خو دغه په سر بیا سیلابونه هم دلته راغله. هېڅ مرسته ونه لیدل د حکومت لخوا، باید خپل د ټول افغانستان سره مرسته وشي، داسې نه چې د یوه ولایت سره مرسته کېږي سره نه کېږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه چې نظر مو څرګند کړو. کورودان بل اوریدونکی هم لرو.
بله، و از خانمای دیگه هم خواهش میکنیم که اونا هم با ما در تماس شوند و در مورد مشکلات ناشی از ریزش باران سنگین و سرازیر شدن سیلاب در مناطقشان صحبت بکنن مثل مردا.
بله، اکثرا متاسفانه چه دوی کم خبری کوي په خوندی په داسې مسایلو کې. کله کله خو داسې مسایل موږ مطرح کوو چې بیخي له دوی سره ارتباط لري، له ښځینه طبقې سره ارتباط لري، خو متاسفانه دوی پکې کمه برخه اخلي. اوریدونکی لرو، مهرباني.
سلام بر شما و شنوندگان شما. فرات بخیر،
لوگر
صدیقی صاحب، خوش آمدین، بفرمایید.
من میخواستم بگم هرچند افغانستان در لحاظ حوادث طبیعی و خصوص سیلاب، یعنی جاری شدن سیلاب، یک کشور چندان آسیب پذیر نیست، در ولایت ما دوام صحبت میکنم، خود دولت بیشتر چون مردم کمتر یا جمعیت کوچکتر در محیط وسیع‌تر زندگی میکنند. مثلا اولیه های بچه ها شما بیدین کوچکترین اولیه سر چارتنگ بیشتر کمتر نیست، آنقدر مشکلات سیلاب یا جاری شدن آب ناشی از باران قدر مشکل ایجاد نمی کنه، اشکال ایجاد نمی کنه. من تا زمانی که ما در درون کلان شهرها بخصوص کابل که بیشتر مورد دید همی است، پایتخت واقعا اینجا چون جمعیت بیشتر در حالت کوچکتر ما زندگی میکنند و خود این خواه کابل تودی است که یک مناسب جذب یا نفوذ آب نیست ممکن آب جذب بکنه، و شما زمانی که یک باران حداقل اندک میباره شما میبینید که آبها جاری میشه، یعنی نه تنها از لحاظ اجتماعی.
بله صدیقی صاحب، با معذرت که
از لحاظ حیثیتی به خاطر یک ملت و دولت خیلی مشکلات بزرگ
صدیقی صاحب
نداره.
اگر صدای مرا میشنوین، با معذرت حرف شما را من قطع میکنم. شما بدون شک به کابل رفت آمد دارین، در جریان چند روز اخیر به کابل رفتین و با مشکلی که شما به خاطر تجمع آب در سرک ها برخوردین دقیقا چی بوده؟ میشه یک تصویر بتین از وضعیت موجود؟
دقیقا شما زمانی که به کابل بیان در هر جای آب ذخیره است، معمولا شما میدین که داخل کابل ساحات یا شمتون پس کوچه ها و خیابان های کوچک از این اسپاسیزی نیست گلای ایجاد شده، بعضی مکسای موترها را تنادر میده بسیار بلمود قوانین مراحت نمی کنه از لحاظ اجتماعی، و کسی که پیاده می باشه موترها خیلی تیز می رانه کالای گنسان گروت میشه، گلای بسیار زیاد است و یک کانالیزاسیون در بسیاری قسمت ها مثل ما در کوچینه و زندگی میکنیم، خونجا هستند تپه های زمین شکل مایه نداره، آب کانالیزاسیون خیلی به شکل وسیع جوی های بسیار بزرگی ایجاد شده، مشکل از لحاظ آب نیست، مدت در مناطق مثل خیرخانه هم مناطق کارتی پروان خیلی مشکلات بزرگی ایجاد شده، بخاطر دست از این مشکل به نظر من یک اراده بزرگ سیاسی ملی ایجاد شد و سهاد استملاک شد و یک تیم بزرگ انجینیرمندی ایجاد شد که به شکل اساسی حل شد، به نظر من این صلاحیت و این قدرت و این ظرفیت از لحاظ صلاحیتی چی از لحاظ مسلکی و در ضمن شهرداری کابل با صلاحیت کوچک داره من نمیبینم، به نظر من در سطح کلان ملی رهبری افغانستان اگر یک اراده ایجاد شد و یک بزرگ سیاسی از واقعا بکل اراده اگر ایجاد شد میشه مشکل حل بکنیم، چیزی هست که استمرار باشه و ساعت چه وقت زور آباد است اونجا کنفرانسیون بزرگ ایجاد شد و از بینه بزرگ مالی نیاز است، اگر چیزی کار
تشکر
کار خیلی مثبت است، واقعا خیلی هزینه بزرگ سفیر به مردم افغانستان دولت افغانستان تحمیل میکنه.
ممنون از تماس شما.
احمدی صاحب صدیقی صاحب وویل چې د کابل خاوره د اوبو د جذب توان نه لري. اصلا ما ته خو کله کله دا سوال پیدا شي چې هلته کله داسې ځای پاته شوی دی ځمکه چې جذب یې کړي نه پار پاته دی. ټوله وایي د ده په خپله مرته اشاره وکړه چې اکثره دولتي ځمکې یا هغه ځمکې چې ټاکل شوی وه یو وخت پکې پارک جوړ شي هغه ټوله غصب شوي او حتی په غرونو یې هم کورونه جوړ شوي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
رادیو آزادی است، لطفا صحبت کنین.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام
محترم، تاسو ته او تاسو ته رادیو ټول کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم. زه هلا روحانی یم د هلمند ولایت د مارجو ولسوالۍ.
مهرباني کوي صاحب،
په دا وروستیو کې سروان صاحب د هلمند ولایت کې وروستیو بارانونو ډېر زیات سخت زیانونه اړولي دي. د خانشین ولسوالۍ، د ګرمسیر ولسوالۍ، د ناوې ولسوالۍ کې همدلته خود لشکرګاه په یو ځینو سیمو کې چې هلته اوبه د هلمند پوی دي نو هلته اوبه اوښتې دي، خو ځینې کورونه هم زیانمن کړي، زیان تاوانونه رسولي، مالي تاوانونه هم رسولي دي. نو دولت ورته هېڅ
بلې
په رادیوګانو کې وایي د هلمند رادیو کې چې موږ سروې وکړله، موږ مرسته وکړله، خو هېڅ نه دي کړي. تر دا
ولې دا تاوانونه پېښ شوي دي؟ ځینې خلک وایي چې پخوا به خلکو په خپله نهرونه کیندل، پاکول به یا ویالې به صفا کولې، پاکولې به اشر به کول، لیکن اوس خلک ټوله حکومت ته منتظر دي، مؤسسو ته منتظر دي. نو لکه چې لږ باران مو سي په سیل بدل شي، په دې برخه کې څه وایست؟
مثلا سروان صاحب، د هلمند سین چې دی د ورسي بارانو کې نو ډېر ډاکټر غلی دی. نو دا د هلمند سین لیر پرکشن کې لکه مثلا ګرمسیل ولسوالۍ، د ناوې ولسوالۍ، د خانشین ولسوالۍ، دغه ځایو کې چې دی هغه منطقه چې هغه ځای کې کورونه ځانمن شوي دي، کورونه وړي دي، مالي تاوانونه هم رسولي دي، ځاني تاوانونه هم رسولي دي. نو په دغه د هلمند سیند اوبه ډېرې شوي دي، بېخي زیاتې شوي دي. د هلمند سیند
ډېره زیاته مننه چې ټلیفون مو وکړو او نظر مو څرګند کړو.
تشکر از تماستان. شنونده دیگر روی خط داریم. سلام، خوش آمدین. بله بفرمایید.
و علیکم السلام.
جنابی فرمان سرکار تو لیتر سید مصطفیت جسیس کم تو دادی را دلتون اردین بود اسلامی و سلامات راندی کم.
سلامت و سید مدنی صاحبی است. مهربانی
سلام تخوریستا تجیر سید جسن انسان کم. جنابی فرمان سید صدیر دغه سره بارامي شي او خو خدختانه دغه بارامي شي د رحمت بارامي او کوم مالی اغانې تلفات خلک څنګه دی وخت دي او په دې ځنا په نظر باندې دغه د تبعي افتونو پر دې چې کوم مبارزه د مبارزي هغه سرواکي دي هغه نو چې د او ترڅنګ نو کوم چې کوم صحاجي چې هغه اللي سره یاشي او صحاجي چې د تبعي افتونو د خطر امکانات یې بعد خلک هغه تبلیغ کوي چې دا صحاجي تاسو کله چې دغه موسم خراب وي یا به هر خو دو امکانات یو خلګ تبلیغ کې چې دا څنګه صحاونه باید ځان اوسورې او بل څه چې محفوظه تلاشي پرسو ان دا څه کوم ټول نه شي. نو نو هم باید څه دي چې مسئله ټول یو چې حکومت هم باید هغه څنګه باندې په استفادې سره پر وخت عاجل رسیدګي وکړي ترڅو دا چې هغه ټول تر لاندې خلګ ته سروخت هم جاری وي.
بله صاحب، ډیر زیات مننه کور ودان.
تشکر از تماستان. شنونده برنامه مایکروفون رادیو آزادی هستید. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
سلام علیکم. و علیکم السلام. لرادیو لطفا یو څه لری شئ.
کندهار ولایت میوان پولیس اطلاق بزرگ سر کوم.
مهربانی کوئی عزت الله صاحب.
سلام بونو کو نه دغه موږ سوالې کې مسواله زنونه واره ولا سندالي د نیم ساجي ته نو زنونه نه جوړه وږي.
ښه، ډېر مننه چې تماس مو ونیو او نظر مو څرګند کړ.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
اوس په څو پیغام ولولو. ځینو اوریدونکو پیغامونه راستولې دي. افغان بسیم د تصواتل شمیرې لري. په یو کې یو هم حمزه اقبال د چل الله جلال آباد لري کې وايي په جلال آباد کې بارانونه شوي خو زیانونه نه لري. لنیکمرغه محمود روشن چې لغزنی ومن پیغمبر علی شي فکر کوم چې دا پیغمبر بیم لغزنی باران رحمت دی خو که په ناورین بدل شي حکومت او ولس باید د ژغورنې لپاره یو سی کار وکړي.
محمد قاسم زواک از هلمند می نویسه که در این ولایت زیاد باران باریده و تاوان و خساری زیاد به مردم وارد کرده، اما حکومت تا حالا کمک و توجه نکرده.
کمالالدین چپان ل ارغستان ولسوالی چې د کندهار دی لیکي وای په ارغستان ولسوالی کې بارانونو کوم تاوان نه دی رسولی ل نیکه مرخه.
باز هم قلندر از تخار می نویسه که در دشت ها و کوه ها مردم درخت و بوته نگذاشتند و همین مسئله سبب شده تا سیلاب در بخش های مختلف افغانستان سرازیر شود و مصیبت به بار بیاره.
جانو لکندهار لیکلی وی هغه بل ورس دلی په کندهار کې دوړې وی و باران و خو د معلوماتو لمخې تاوان نه دی پیش کړی.
بله، شنونده دیگر گلمیران عثمان خیل از بغلان نوشته که دریای بزرگی که از کنار شهر جدید ولسوالی نهرین میگذره و در دامنی از او هزاران منزل، کلینیک و مکتب قرار داره، دیوار استنادیش تخریب شده و امیدوار هستم که حکومت توجه کنه.
او سمیولا ناصری لوروزگان لگیزاب ولسوالی چه لیکلی دی اوس هم د گیزاب ولسوالی کې باران وری او ډیر سیلابونه راغلی دی، ډیر زیان رسولی دی. تر دې مخکې هم په ولسوالی کې تاوانونه پیش سیول.
بله، جاوید احمدی از قندار می نویسه که در قندهار باران، البته ریزش باران ادامه داره و به فضل خداوند امسال زیاد باران می باره.
شفیع جان زدران د خوست له نادر شاکوټ ولسوالۍ څخه لیکلی وای دلته ژلۍ خلکو ته زیانونه اړولی دي، بېګاش په ځینې سیمې وهلی دي. او اسمت الله همت له ورزګان له چوری ولسوالۍ څخه لیکلی وای له مرکزی حکومت څخه زما هیله ده چې د ورزګان ولایت د سلزپلو سره مرسته وکړي او د ورزګان ولایت امنیت ته هم توجه وکړي. ملا هبت الله د بادغیس ولایت څخه لیکلی دی، البته له مرغاب ولسوالۍ څخه وای باید حکومت کومک وکړي له باران ځپل یو سره.
و نصیر احمد از هلمند نوشته که در این ولایت هم زیاد باران باریده اما حکومت توجه نکرده.
او بل پیغام دی عبدالغفار ده تقوا د دې مخکې یو پیغام راغلی و له دې به تیر شو. دی وای چې باران د خوشحالۍ سبب ګرځي.
فکر میکنم وقت
خبرونو وخته
خبرها